کوم تر نه بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته راغلست. قدر منو د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایل ته ځانګړی دی. په نننۍ خبرونه کې به له شاعر نعیمه غنی سره چې د میرمن کلتوري بهیر کلنۍ جایزه یې ګټلې ده پر نورو موضوعاتو سربیره د دې د ادبي کارونو په اړه خبرې واورئ.
زه کله چې میرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې زه راغلم اکثره کسان شعر نه شروع کوي، بیا وروسته لیکوالۍ ته راځي. خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړې ده او بیا وروسته شعر ته راغلی یم.
او له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په اسلام آباد کې نن د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس پیلېږي او ټاکل شوی چې سبا د دې مهم کنفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې به ولسمشر اشرف غني هم ګډون وکړي. د هر څه وروسته راځي قدرمنو اوریدونکو لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سر ټکی ټاکل شوی دی چې نن به په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنۍ کانفرانس پیل شي. د کورنۍ چارو وزارت د سرپل ولایت سنچارک ولسوالۍ په دریو کلیو کې د سیمیزو پولیسو تشکیلات تصویب کړي دي او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریه په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې نن به په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنۍ کانفرانس پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته ځي او سبا چهارشنبه به په دې کانفرانس کې ګډون وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د امریکا ژغ اردو څنګه ته ویلي چې افغان ولسمشر سره به د کانفرانس تر څنګ نورې لیدنې هم وسي چې پکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر موضوعاتو به هم بحثونه وسي. د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نوم د سیمې او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په ګډون د کنفرانسونو لړۍ 15 کاله مخکې په استنبول کې پیل شوه. ورپسې هر کال پرله پسې په افغانستان، قزاقستان او چین کې غونډې وسوي او چې د سش کال غونډې په اسلام آباد کې و. په کندهار کې چارواکي وایي چې د کندهار ښار پر نهمې امنیتي حوزې دوه طالب بریدګونکو برید او د امنیتي ځواکونو سره نشته تیر ماخستن یولس بجې پای ته ورسېده. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې دواړه بریدګونکي تر څو ساعته نشته ورسته ووجل سول. نوموړي زیاته کړه چې په دې نشته کې دوه تنه پولیس برسیرن ټپیان سوي دي. خو په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې په دې حمله کې دوه پولیس، یو د ملي امنیت کارکونکي او یو چوکیدار ټپي سوي دي. د خپلواک وینا بریدګونکي پر کلاشونکوفونو سربیره پر امنیتي ځواکونو د بریدون لپاره په ګڼ شمیر لاسي بمونو هم سمبال وو. طالب ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په یو استولی پیغام کې دا برید د طالبانو کار بللی او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سرپل ولایت په سنچراک ولسوالۍ کې په دریو کلو کې د سیمیزو پولیسو تشکیلات تصویب کړي دي. د سرپل امنیتي چارواکي هیلمن دي چې د سنچراک په دې کلو کې به د سیمیزو پولیسو په فعالیتو سره دغلته امنیتي وضعیت ښه شي. د سرپل امنیت قمندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمیزو پولیسو د روزنې، تجهیز او اکمالات لپاره اقدامات اپل کړی دی. د نوموړي په وینا د کورنۍ چارو د وزارت له لارښوونې سره به د دې پولیسو شمیر 150 ته رسیږي. نوموړي وویل د دې ولایت په نور کلو او بانډو کې هم د سیمیزو پولیسو مرکزونه رامنځته سي. د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې په څو کلو کې په داسې حال کې د سیمیزو پولیسو د رامنځته کېدو خبر کېږي چې په دې وروستیو کې دغلته وسلوال طالبانو بریدونه زیات کړي او ځینې سیمې له ناامنیو سره مخ کړي دي. د ایران د اړیکو او ټکنالوژي وزیر وای ټاکل شوی چې ایران او افغانستان به د مخابراتو او ټکنالوژي په برخه کې د همکاریو سند لاسلیک کړي. محمود وایزی دا سرګندونی په تهران کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر عبدالرزاق واحدي سره لیدنې ورسته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان یاسین سمیم ازادي راډیو ټول چې افغان لوري به په دې لیدنه کې په درې مسلو خبرې کړي. دی وای لومړی مسله د فریکوئنسی داخلي دل چې موږ د ستونزه د پاکستان او تاجکستان په شمول لنډورو کاوندي هیوادونو سره هم لرو. دوی مو موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په برخو کې د پوهي او تجربه شریکول دي. او درې مو مسله چې ممکن خبرې پرې وسی هغه د نوري پایور د مسټیزو چارو په برخه کې ګډوندي. د ایران د اړیکو او ټکنالوژي وزیر ویلي چې د دواړو خواو په خپلو کې د شته مسلو د څېړلو په اړه د 15 ګونو کمیټو پر جوړولو سلا وکړه چې نتایج به ورسته په یو ورستي کمیټې کې راټول شي. بیا هم شرغلست امریکای چرواکی دا کوي چې د سوریه په ختیس کې پر دولتي ځواکونو بمباری امریکای الوتکو نه بلکې روسی الوتکو کړي. سوریه پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف تور ولګاوې چې په دیر الزور ولایت کې د پوز پر یو اډه بمبار کړي. درې پوزان یې وژلي او دیر لس نور ټپیان کړي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې هم د دې هوایي حمله پړه د امریکا پر پوز اچولې ده، خو امریکای چرواکی دا بمباری د روسانو کار بولي. یو امریکایي مقام پر نوول چې دا بمباری روسیې لری واټن څخه کړي او زیات کړي چې امریکا د سوریه له حکومت سره په جګړه کې نه ده او پر پوزي اډه د بمباری لپاره دلیل نه لري. متحده ایالاتو په پرله پسې ډول پر روسیې انتقاد کړی چې په بمباری کې لازم دقت نه کوي. امریکایي چارواکي وایي بمباری د شمالي اوسیتیا له مزدوک نومي پوځي اډې څخه د روسیې د TU-12 بمبار الوتکو په وسیله سوې ده. د پینتاګون ویان سټیف وارن ویل د امریکا پوز د اکشن به په ورځ د سوریه د دې پوځي اډې د جنوب ختیځ په 15 کیلومتري واټن کې یوازې د تیلو پر یو څه بمبار کړی دی. جرمنی د دې کال په تیرو یولس میاشتو کې 915,000 پناغشتونکو ثبت کړی دی. پرون د دې هیواد د کورنۍ چار وزیر ویل د دې پناغشتونکو نیمایي د سوریې اتباع دي. د پناغشتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده چې په ترتیب سره د ټولو پناغشتونکو په سلو کې 14 او په سلو کې 10 برخې جوړوي. ویل کېږي چې د ساړه ژمي پر رسیدو سربیره دغه هیواد ته د نوو کډوالو ورته کم سوی نه دی. جرمني د اروپای ټولنې هغه غړی هیواد دی چې تر بل هر اروپای هیواد ډیر کډوال سږ کال ورغلي. ویل کېږي چې په دې هیواد پر روان کال کې د ورغلو کډوالو شمیر د 2014 میلادي کال د ټول کال په اوږدو کې د ورغلو کډوالو څلور چنده دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د اگست میاشت کې ویلو چې هیواد تمه لري 800,000 پناغشتونکو به په دې کال کې ورسي. د یادونې وړ ده چې په جرمنی کې د پناغشتونکو سفتونه هلته د منل کېدو معنا نه ده. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکرين سره د 190 میلیون ډالر نوی مرستې اعلان کړې څو د هیواد اصلاحات عملی کړی سي. پرون په کیپ کې د اوکرين ولسمشر پیټرو پروشونکو سره له خبرو ورسته جو بایدن د اوکرين پر مشرانو ټینګار وکړ چې د اصلاحات لپاره دی هڅه ته دوام ورکړي او د اداري فساد پر ضد اقدامات زیات کړي. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په اسلام آباد کې نن د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس پیلېږي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به سبا د دې کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان او افغانستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان دا غونډه مهمه ګڼي او وایي چې ښایي ښې نتیجې ورکړي. دوی هم دراس په دې کانفرنس کې د ولس مشرغنی او د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج ګډون خورا مهم بولی. د ازادي رادیو خبريال زبیح الله مومند د دې کانفرنس په اړه نور تفصیل اوروي.
ټاکل شوی د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د استانبول پروسی سیاسي دورزنې نړیوال کانفرنس جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې به د استانبول پروسې څوارلس غړي او ولس ملاتړي هیوادونه او یو ولس نړیوال سازمانونه له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به د نورو هیوادونو د چارواکو په ګډون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوي او همداراز تر 2012 میلادي کال وروسته د لومړی ځل دی چې د هند بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته راځي. دا د استانبول پروسې یا د آسیا د هیوادونو پنځم کانفرنس دی چې د دې لړۍ لومړی کانفرنس په 2012 میلادي کال د ترکیه په استانبول ښار کې جوړ شوی و. پا په ان حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو شمیر کارپوهان د کانفرنس د افغانستان پاکستان او سیمې د هیوادونو لپاره مهم بولي او وایي چې خیخي نتیجه باور کړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه شمیم شاید په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
دا ګڼمه چې دا غونډه چې کومه دا ډېره مهمه ده او مقصد یې هم دا دی چې تر هغه ځای نه کوم متاثره هیوادونو لپاره ترقی وشي، پرمختګ وشي. دا پرمختګ او دا ترقی باید کیږي چې دلته ترهګري ختم شي او ترهګري باندې ختمي کی کوم افغانستان او پاکستان چې دا په یو بل باندې اعتماد وکړي. زه دا وایم چې کچر دا هیوادونه غواړي چې ترهګري ختم شي نو پکار ده چې دوی په یو بل باندې اعتماد وکړي.
د سیمه ایزو چارو سارون کې سمی یوسف زه هم اسلام آباد ته د افغان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو د وزیر سفر د آسیا د کانفرنس د پرمختیا لپاره مهم بولی او زیاتوي چې د افغان ولسمشر سفر بعد پاکستان او افغانستان ترمنځ ورستی به د مادي لک څخه مکړي. سمی یوسف زی لازادی رډو سره په خبرو کې ویل
د هټ آسیا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې ورستی لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی صاحب راتګ به پاکستان ته هغه بلد چې پاکستان او افغانستان په دې ورستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي دا به د هغو ترمنځ ملاقاتونه د پاکستان له صدر اعظم سره په مشترکه ډول د کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. همدا ډول د هند او پاکستان تعلقات هغه هم انتهایي خرابېدو طرف ته روان دي او په دغه د وزیر خارجه د هندوستان هغه به هم د کانفرنس ته راځي او هغه هم په اخري دقیقه کې دا فیصله وکړه کله چې د افغان ولسمشر د راتګ فیصله افغانستان اهمیت کانفرنس کی او بلکی کانفرنس تا افغانستان شرکت یو روح ور بخلی دا او دغه کانفرنس کی د سیمه د هیوادونو دلچسپی زیاته کړی دا.
د یادونه وردا چې د پاکستان صدر اعظم نو شریف 13 اونۍ په پیریس کې د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوی کانفرنس په سنډه کې افغان ولسمشر سره ولیده او هغه ته په اسلام آباد کې د آسیا د لپاره کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي تر کانفرنس یوازې یو ورځ مخکې ومنله.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
زموږ غږ له ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د 19 پروګرام له وړاندې کولو مخکې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابولم چې نوریاس نوري چمتو کړي.
ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکي د اسلامي دولت ډلې وسله والو د افغانستان په ختیځ کې یو شمیر سیمې نیولي او غواړي په سیمه کې له پاکستان سره په پوله یو نوي ولایت کې د خپل خلافت په بڼه واکمني ایجاد کړي. ټایمز لیکي تر یو زرو شپږ سوه وسله والو چې د اسلامي دولت ډلې ته یې بیعت کړی د جلال آباد جنوب پلو د څلورو ولسوالیو په ډېرو سیمو خپله ولکه ټینګه کړې او هغه ډول بېرحمانه اعمالو ته یې مخه کړې چې دغې ډلې په سوریه او عراق کې ترسره کړي، یعنی په عام محضر کې د سرونو پرې کول، بهرنیانو ته چې افغانستان ته ځي د اسلامي سختو اصولو زده کړه او باج اخیستل. د ټایمز په وینا د دغه ډلې د ځینو تر ټولو بېرحمه اعمالو فلمونه اخیستل شوي او آنلاین خپاره شوي هم دي. ټایمز وړاندې لیکي د دغو جهادیانو له ویرې په لسګونو زره کلیوال له خپلو سیمو تښتېدلي او افغان پوځ هم هره ورځ له دې ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی چې نورو سیمو ته یې د فعالیت د خپرېدا مخه ونیسي. سی آی ای هغه افغان ملیشه تمویل کړي چې د ملکي وګړو په وژنه تورنه ده. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې تر دې سر لیک لاندې د خوست د ساتنې په نوم ځواک ته کتنه کړې او لیکي دغه ځواک چې د ملکیانو پر وژنې او د بندیانو پر شکنجې تورن دی د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای د طالبانو او القاعده په وړاندې پټه جګړه کې تمویل او مجهز کړی دی. لیکوال لیکي د خوست د ساتنې ځواک شاوخوا څلور زره وسلوال غړي لري او له پاکستان سره په پوله په دې ولایت کې چې د سخت دریځو د تاوتریخوالي او مرکز ګڼل کیږي فعالیت کوي. د ډیلی ټلګراف په وینا که څه هم د امریکا ولسمشر براک اوباما په افغانستان کې د امریکا جنګي ماموریت ختم اعلان کړی خو سی آی ای تر اوسه خپل نیابتي ځواک په وسلو سنبالوي. د ډیلی ټلګراف په لیکنه دغه ځواک هر غړي ته د میاشتې $400 تنخوا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یوه عادي غړي نږدې دوه برابره ده ورکول کیږي او هم د سی آی ای مامورین یې له جزو تام سره ملګرتیا کوي او په اغیزمن ډول په عملیاتو کې هغوی ته هدایت ورکوي. خو د ورځپاڼې په وینا دغه وسلوال د ملګرو ملتونو او هم د واشنګټن پوسټ د څېړنې له مخې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي.
آزادی رادیویی مجله
خطرمن اوریدونکو خبرونه ته مو هرکلی کوم و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د سه کال لغوره فرهنګي علي نعیمی غنی سره زموږ د همکاري مسعودی نیازی مرکه اوري.
عجیبه لوبه ده، تر منځه د سیلی او څراغ توپانی شپه ده، په خطره کې مکیږدی او څراغ.
استاد حفیظ گردش د خپل نوې او نری فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
راش جانا شمه ربانا لیونه کېګم ستال هجرانا لیونه کېګم ستال هجرانا.
لنډ حکایت کواخت نور مطالبم لرو. په سر کې نجیب زمان د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې د هندستان د لنډمحال حکومت د اعلان د سلیمې کالیزې په مناسبت دوه ورځنی نړیوال څیړنی سیمینار د پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید. د باختر اژانس د خبر له مخې د سیمینار هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د دې ګډ تاریخي ارزښت د لمانځلو له لارې د تفاهم، علمي ډیالوګ او اړیکو د یوې بلې کړکۍ پرانستل وه. سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني لخوا مثبت وارزول سو. د سیمینار په پریکړه لیک کې له اړوندو هیوادونو څخه غوښتل سوي چې په هند او سیمه کې د افغان شاهانو د تاریخي عابداتو بیا جوړولو ته پاملرنه وسي. د لیندی میاشتې په لسمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د افغانستان د فرهنګي میراثونو او تاریخي عابداتو په اړه روزنیزه او معلوماتي سیمینار جوړ سو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د فرهنګي میراثونو د ساتنې په باب خبرې وکړې. څرګنده یې کړه یو ملت هغه وخت ژوندی پاتې کیږي چې تاریخ یې ژوندی وي. د هیواد تاریخي عابدات او فرهنګي میراثونه داسې مدرسې دي چې د افغانستان تاریخي او فرهنګي هویت بیانوي. د دغه شان آثار شتون د سیلانیانو په جلبولو او ګرځندوی د صنعت په وده کې هم ډیر مهم دی. د سیمینار په پای کې د افغانستان د تاریخي عبادتو لاند مستند فلم هم نندارې ته وړاندې شو.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هر کال پر نام مشاعره کې درې غوره شاعرانی او یو فرهنګیالۍ معرفي کوي. په سګنۍ مشاعره کې لیکوال او شاعره نعیمه غنی غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه. دا چې د بهیر لخوا غوره فرهنګیالۍ د کومو معیارونو په اساس ټاکله کیږي، په همدې باره کې زموږ همکار مسعودی نیازی له غلی غنی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
درنو اوریدونکو، سکال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د میرمن بهیر تکړه غړي نعیمه غنی د کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوه. دا چې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار له مخې ټاکل کیږي او په نورو کلونو کې هم دا پروسه وه او کنه، د میرمن بهیر فعال غړي نعیمه غنی را سره په خبرونه کې میلمنه ده. نور خبرې به له دې نه واورو. نعیمه جانې، ستړي مشي، په خیر راغلي خبرونه ته.
ډیره مننه. زه هم په وار سره اوریدونکو او ټول دوستان ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه. کالمړی دار ته وای چې میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار په اساس ټاکل کیږي؟
ډیره مننه. د میرمن بهیر د غوره فرهنګیالۍ د ټاکلو پروسه دا چې هغه وخت څخه چې میرمن بهیر منځ ته راغی، د رڼا کلنۍ مشاعره هم ورسره ونیول شوه. او هغه میرمنې چې د میرمن بهیر غړیتوب ولري او په یوه کال کې چې تیریږي هغوی فرهنګي فعالیتونه یې حداقل دومره واوسیږي چې هغه څوک چې دوی ټاکي د وی قناعت حاصل کړي، او بل دا چې هغه میرمن بهیر کې حاضري ولري، یعنی مسلسل حاضري ولري. دغه معیارونه ورته په ګوته شوي دي. البته زه نه شم چې دا ټول معیارونه به ما سل په سلو کې پوره کړي، خو بیا هم دوستانو پیرزوینه و چې دا لقب یو ځل بیا ما تر کړ.
او څنګه بیا د غوره فرهنګیالۍ چې ټاکل کیږي، د غوراوي کوم کمیټه شته که څنګه ټاکل کیږي؟
د میرمن بهیر درنشه په دې اړه پریکړه کوي. درنشه سره ټرویلیګو او په دې به عقل غږیږو د دې لپاره چې کومه میرمن یا انجلۍ وړ ده هغه وټاکل شي، څه باید ورکړل شي. په دې اړه پریکړه د میرمن بهیر درنشه کوي. البته په دې کې د میرمن بهیر اکثریت غړي هغه چې یعنی حاضري لري هغوی ټول پکې یعنی صحیح وي او هغوی خپل نظر وړاندې کوي. بیا هر چا نظر چې تقریبا اکثریت یې اره او هغه په همه اصطلاح سره هغه نظر منل کیږي او غوره فرهنګیالۍ ټاکل کیږي.
او تاسو کوم مشخص غوښمه کارونه مو چې د بهیر لپاره کړی کاغره ته وایس چې دغه په معیار به تاسو د غوړ فرهنګ علی په توګه وټاکل شوی
هو مخکله دینه چې زه په دې اکلوغه یم زه وایم چې مرمن بهیر درې کلونه رئیسه غوړ فرهنګ علی نه وټاکل ځکه چې رڼا کلنۍ مشایره د ځین اقتصادي ستونزو له امله مرمن بهیر نه درلوده که څه هم موږ اونۍ سه غونډې درلود یا فعالیت مو درلود خو مشایره نه وشوي د په دې درې کلونو کې چې تیر شوی وو هغه بغزاد مرمن بهیر ریپورت ملیکا مرمن بهیر د سایت مسولیت ما په غاړه مرمن بهیر فیسبوک باندې ما سره وا او له هغې نه ورسته بیا یعنی ما په شخصي باره کې څه کار کړی ماشوم ادبیات ته لکه څه کار کړی وو هغه پکې یعنی مثبت وارزول شو او بل دا چې مرمن بهیر مجله باندې مخکار شروع کړ چې د هغې مدیر مسوله زه ما که څه هم زما سره نور خويندې هم همکارې وي خو اکثریت هغه کارونه یې چې په ایډټ پورې اړه درلود او د لیکنو راټولول وو هغه چمتو کول وو هغه یعنی زما په غاړه وو نو دغه کارونه هغه څه وو چې ما د بهیر سره کړی وو او بهیروالو ته ماته ویاړ را وبخه او بیا مایم چې حاضري مې هم لږ څه وه نسبت نورو خویندو ته زیاتره زموږ خویندې ډېرې فعالې به هم وي خو په حاضرۍ کې لږ څه ستونزه ورته وه ما دغه درې کلونو کې لږ څه حاضري هم درلوده شاید دا به هم شوي وي چې ماته یعنی دا لقب راکړل شوه او زه نورو خویندو ته هم دا نقل ورکوم چې ښه حاضري ولري کېدی شي چې کال ته دوی ته دا لقب ورکړل
شي او په نورو کلونو کې مخکې تاسو دا درې کالو یادونه وکړه چې رڼا کلنۍ مشاعره نه وه جوړه شوې مخکې لغې نه په بهیر کې غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وې
ولې نه مخکې لغې نه هم کله چې رڼا مشاعره درلوده هم غوره فرهنګیالۍ ټاکل کېده او هم درې غوره شعرونه ته ډالۍ ور یا جایزه ورکول کېده چې یو ځل فکر کوم هغه توبه نه ده صافی هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه بل ځل ګلمینه یوسفزای په نامه زموږ خور وه چې هغه ټاکل شوې وه بل ځل هم ګلالۍ امرخیل په نامه زموږ خور وه چې هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه دغه درې کسان خو زما په یاد دي
که اوس راشو تاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ برخې ته لومړی د نثر په برخه کې هم زه چې تر کومه تاسو نه شناخت لرم تاسو ځینې کارونه کړي دي که په دې برخه کې راته و چې په کومه برخه کې نثر لیکي او تر اوسه مو د نثر برخه کتابونه هم چاپ شوي دي او کنه
ډیره مننه زه کله چې مرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې راغلم اکثره کسان شعر نه شروع کوي بیا ورسته لیکوالۍ ته راځي خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړي ده بیا ورسته شعر ته راغلی یم لومړی چې زه بهیر ته راغلم ما د خپل یو کتاب چې د متلونو ټولګه واغه مل ځان سره راوړې و بهیر ته مراوړه ما غوښتل چې دلته داس خبره شوم چې دلته یو داسې ځای ده چې له مېرمنو سره د هغوی په فرهنګي په ادبي کارونو کې مرسته ورسره کېږي یا په هغوی هلو ځلو کې هغوی هڅول کېږي نو ما خپل کتاب دلته راوړه او مېرمن بهیر کې دلته دوستانو ماته مشورې راکړې ماته لارښوونه وکړه هغه کتاب بیا ما چاپ کړ له هغې نه وروسته بیا وروسته دوهم کتاب بیا زما په نثر برخه کې چاپ شو هغه د ماشوم د ادبیاتو برخه کې ماشومانو ته یوه انځوریزه کیسه وه اتل وستوري راوړي چې هغه وخت ما فکر کاوه چې ماشوم ادبیات ته کار نه دی شوی او کار شوی دی هم کم دی او پراګانې تر اوسه پورې هم دغه ستونزه یا تشه موږ لرو او هغه وخت ما بیا د ماشوم ادبیاتو ته تقریبا ډیر وخت ورکړ بیا له هغې نه وروسته د خاورو خاپېرۍ په نوم یو بل کتاب چاپ شو او بیا مې د ماشوم د روزنې پاک له دوو نور دوستانو سره یو مشترک کتاب چاپ شو دغه زما د نثر لاسته راوړنې دي او د شعر په برخه کې زه کوم چاپ شوی اثر نه لرم
او شعر او شاعري مو څنګه د مشخص هدف مو څه د شعر کې چې تاسو الهام اخلي او بیا شعر لیکئ
مننه په شعر کې اول به زوایم چې ما شعرونه هم یو ټولګه ته برابر دي خو لا چاپ شوی نه دي او د شعر کې اکثرا زه هغه څه چې خپل حس کوم هغه لیکم د څه نشم ویل چې مشخص بڅوي زه خپل تابانی او خزایم په یو ټولنه کې وسیګم یو هغه څوک چې د جنگ څخه مې غیز لیدلې ده دا ټول زما په شعر کې رانه غختل کېږي و انسان په ایس کزا وایم او کدی خزه پیس وایم نو هغه څه چې خزه حس کوي هغه چې یعنی زه هم د خزه په توګه حس کوم هغه هم خپل شعر کې لیکم
نایمه جانې ک تاسو نه د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو خاصه شعر ورنو ډیره بخښي او د اوریدونکو د شعر تنده به هم پرماته شي
ولینا یو غزل دی چې غواړم له دوستانو سره شریک کړم غزل دا ستاسو وي عجیب لو بد تر منځه د سیلې او څراغ توپانیش پد په خطر کې مکیګدی او څراغ چیرته چې عقل زولنی وی خیال وزر نه لري هلته په څه تمرنا کوي سپوږمۍ او څراغ دواړه د یوې ادې زامن دواړه یو بل ووژل اوس د دوو شناختو منجوره یو مورکۍ او څراغ ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبې اړوي او کور دې ډک له انتظاره د کړکۍ او څراغ ځنې ترور وي چې اول خپل کوم ارمان پوره کړي چا سره غم وي د یوې مړې ډوډۍ او څراغ ابا مانا ویل په تعلیم به د شمله لوړه کړم. ابا مانا ویل چې نخه ستا پګړۍ او څراغ او په هر قدم یې د توپان مقابله کوله. په ټوله لاره ډارېدمه پنجلۍ او څراغ.
ډېر ښایسته، ډېر زیات ښایسته شعر نعمه جانې. بس ستاسو قلم د خدای همداسې تاند لري او همیشه بریالۍ اوسئ نعمه جانې. اوس کرا شو په دې وغږیږو چې په دې نږدې وختو کې زه خبره شوې یم چې میرمن بهیر یوه مجله هم چاپ کړې ده. که د مجلې په اړه لږ معلومات راکړي چې دا مجله مو څنګه چاپ کړه، موضوعات یې څه دي، او نورې څوک د بهیر نجونې هم در سره په دې برخه کې همکاري دي او که نه؟
ډېره مننه میرمن بهیر. مجله یعنی موږ مخکې د دې مجلې جواز درلود میرمن بهیر د ځالا په نوم، خو هغې لومړی ګڼه میرمن بهیر تر چا تر لاندې سږ کال چاپ شوه. له نیکه مرغه چې زه خپله د هغې مجلې مدیر مسؤوله وم او خوشحاله یم چې یو نوی لاسته راوړنه میرمن بهیر سږ کال درلوده. او په دې مجله کې اکثرا هغه مسایل راخیستل شوي دي چې هغه د ښځو په اړه اوسیږي، ټولنیز مسایل هم او همدارنګه هغه مسایل چې ښځې ورته ضرورت لري. زموږ فوکس زیاتره په دې و چې که زموږ مجله کلیو ته هغو میرمنو ته ورسیږي چې هغوی یعنی یو څه زده دي، له قلم سره بلدي دي، له لیکلو لوستلو سره بلدي دي، خو هلته څه نشته چې وایي، څه نشته چې وایي لولي. نو په مجله کې اکثر موږ داسې مسایل راخیستي دي. زما سره نور بهیر تکړه تکړه خویندې ملګری وي چا لیکوالي کوله، چا په ایډیټ کې سره راسره مرسته کوله. یعنی مجله یوازې یوه کس کار هم نه ده، دې باندې تاسو پوهیږي. او اکثر باندې کله چې دا واورېدل چې میرمن بهیر مجله چاپوي، نور ډېر په لیوالتیا سره به یې ویل چې زه به دې ته لیکنه کوم. او لومړی ځل چې داس خبر اورم ډیر خوشاله وي ورته، ځکه چې دوی ته کله چې ویل چې دا مجله لري پرتی سیمو ته رسیږي دوی ډیر خوشاله وي. او اوس تقریبا په دوامه ګاڼه باندې کار شروع شوی ده. موږ کوشش کوو چې دا مجله په هغه کسانو چې دلته کابل ښار کې هغوی ملي سوداګر دي او یا هم هغه کسان دي چې چارواکي دي، هغوی سره موږ غږیږو چې دا مجله په هغوی باندې خرڅه کړو، بیا وروسته په کلیو کې وویشو. یعنی پیسې له هغوی څخه واخله او مجله بیا په کلیو کې زیاتره که وکولای شو چې وړیا یې وویشو. زما یعنی دا هدف دی او د میرمن بهیر هدف هم دا دی، ځکه چې موږ غواړو چې د مجلې په منځ کې خپلو خویندو ته هغه څه چې د دوی حق دی هغه ورورسوو، یو هغه ستونزې چې دوی لري د هغې مجلې له لارې که کومه یوه ستونزه حل شي، دا به د میرمن بهیر لپاره یو د افتخار ځای وي. او میرمن بهیر همیشه غوښتي چې هغه سیمه چې تر چتر لاندې راولي هغلته چې د نورو خلکو لاسرسی نه وي. او د مالي لګښت په اړه به یو وایم چې موږ سره لکه مخکې مې چې وویل ځینې هغه دوستان چې مالي امکانات لري او د میرمنو له کار سره د میرمنو له پرمختګ سره یعنی غواړي چې د زړه مینه لري او غواړي چې دا کار مخته لاړ شي، ځکه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې په افغانستان کې د میرمنو برخه لږ څه شاته پاتې ده. نو هغوی له موږ سره مالي مرسته کړې ده. دوستانو فرهنګ وزارت، د سرحداتو محترم وزارت، دې وزارتونو موږ سره مرسته وکړله. او میرمن بهیر مجله هم د میرمن بهیر د رڼا کلمه شرۍ سره یو ځای چاپ شوه او لګښت یو ځای و.
تاسو نه ډېره زیاته مننه. خدای پاک مو د ژوند په ټولو چارو کې همداسې بریالۍ لره.
ډېره مننه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په ژوند کې مخای ډیر داسې کسان لیدلې وي چې په ستونزو او مشکلاتو پورې به بد وایي، ژوند به د غاړې او بار ګڼي، خو تجربو ښوولې چې په ژوند کې ستونزې او مشکلات بنیادم پخوي او تجربه یې ورسره ډیریږي. راځئ له وږمې رشیدي به نقل واورو چې په نقل کې ماشومان له څه ستونزو سره مخ وو او نتیجه یې څه شوه.
د اروپا د خلکو یو نقل. اونو یو وخت یو بی وسله بوټ بو چې د لوی ځنګل په څنډه کې په یو خواره جونګړه کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده. د دوه ماشومان لرل، یو زوی او بله لور. زوی هنسل نومېده او لورې ګریټل. د ګریټل او هنسل مور مړه وه، پلار یې بل واده کړی و. د دوی مېره ډیره بی گزاري او بدنیتی میرمن وه. د بنزو ژوندې ورتریخ کړی او بس پلمې به ورته غوښتي. دی به مېړه ته ویل چې موږ ځان نشو مړولی، دغه نورو دو ته ډوډۍ له کومه کړو. مېړه یې چې د بوټو په ټولولو یې ګزاره وه او لاس یې ډیر تنګ و، خورا بې ژبې، بې فکره او لوېدلی سړی و. ښځې به یې ورته ویل چې ماشومان له کوره وباسه، په ځنګل کې یا چیرته لرې پرېږده چې بیا د کور لار ونه مومي. او له ده سره دومره خوله نه وه چې خبره ور رد کړي او ورته ووایي چې دا خو ظلم دی. یو ماخستن چې ښځه مېړه ته د ماشومانو په باره کې غږېدله، دواړو ماشومانو یې خبرې واورېدلې. خزی میره تا ویل دوی هم دا سبا سهر لکور لیری بوزه دا سی زای خوش کرده چه دا کور لار و نمومی خام خواب چوکره شی او لزان سر بین یوسی دا بود بلور گریتل دیر ور خطا شوا خو زوی هنسل چه غتکی و او دا سی خبری تردید مخه هم آوری دلی وی خورکی تا بویل ما ور خطا کیگا کمو دوی لیری دا زنگل پا منز که هم یوازی پریگ دی زب دا کور لار و مومم لګروسه چې د جونګړي څراغ مړ شو هنسل په تیار کې غلې را پاتید د کور د مخ د میدان په سپینو شګو یې جیبونه ډکړل او کور ته ستون شو سملاست په هغه شپه خزی میړه خوب ته پرینه خود او بس همدای ورته ویل چې ماشومان نور په کور کې ما پریږده دغه بیا بیا ویلو میړه دومره پتنګ کړ چې سهار وختی ماشومان پاسول او د زنګل په لورې روان کړل دوی چې په زنګل کې یو څه وړاندې لاړل نور نو له ماشومانو لاره ورکیدله هنسل جیب ته لاس کړ یوه یوه چونډۍ سپینه شګې د ښځو په شنه فرش باندې ځای ځای واچوله چې د ستنېدا په وخت کې لاره ورباندې صحیح کړي پلار یې په زنګل کې ډیر تاو راتاو شو او هنسل به چې هر ځای لاره کږېدله په خزو باندې سپینه شګه دوړوله چې لورې ورمالومي له اوږده مزل وروسته پلار دوی ته ډاډ ورکړ چې دلته اوسئ زه راستنېږم ما ورخطه کیږئ ورځ تېره شوه ماښام راغی او تیاره شوه خو د پلار پته ونه لګېده پلار یې په کور کې له میرمنې سره ناست و ګریتل میده میده ژړېدله او هنسل که څه هم پوره وېرېدلی و خو د خور په خاطرې ویره پټه ساتله د خور ته وویل ما ژړه ما وېرېږه کمو پلار راستون هم نشی زدی کور ته رسوم ته بیخی ډډه اوسه لکه مرغه هغه شپه د څوارلسې شپه وه او چې سپوږمې ښه راده بره شوه او د ځنګل ګوټ ګوټ یې روښانه کړ هنسل خپله کمکۍ خور ګریتر ته لاس ونیوه ورته ویې ویل اوس نو راپاسه چې نیغه دی کور ته ورسوم سپینې شګې د سپوږمې رڼا ته ځلیدلې او ماشوم هنسل ته یې د ستنېدو لاره ورښودله دوی له اوږده مزله وروسته کور ته ورسېدل نیمه شپه وه هنسل او ګریتل په نیمه پرانیستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره راویښ کړي خپلې کوټې ته ورغلل او په ځای کې څملاستل دوی ستړي وه او یخې شوی وو خو خوشحاله وه چې خپلو بسترو ته یې ځانونه رسولي دي په سبا سهار چې د دوی میره پوه شوه چې ماشومان راستانه شوي دي اور ورباندې بل شو خو خپل قهر یې له ماشومانو پټ وساته د خپل خوب د کوټې ورې پوری کړ او په میړه خوله پرانیسته بی غیرته د حرامیان خو دې بیا راغلی دي ته دې هیڅ کار نه ته دې هیڅ شي نه میړه کم وخت یې له یوې خوا د ګناه او شرم په ژرنده کېدل کېده او له بلې خوا د میرمنې قهر ویرولی و میرمنې یې پټکې ورباندې کولې او دی داسې غلی و لکه دیوال ته چې څوک غږېږي میرمنې راپاسېده په ماشومانو پسې کوټه بنده کړه او کرۍ ورځې له یوه غوړپ اوبو او یوه ټوټه وچه شوې ډوډۍ پرته نور هیڅ ورنه کړل چې لمر پرېوت او بوټبه له کاره راستون شو میرمنې یو ځل بیا په ډونګېدلو شروع وکړه میړه یې د هغې د ډونګېدا او غورېدا له لاسه شپه ویښه تېره کړه او سهار وخت یې ماشومان یو ځل بیا ځنګل ته په مخه کړل هنسل هغه وچه ډوډۍ چې میرې وراچولې وه نو خوړلې او اوسې په ځنګل کې د لارې د نښه کولو لپاره په کابل واچوله خو دې پام نه وکړی چې ځنګل له وږیو مرغانو ډک دی او وچه ډوډۍ خو څه شګې نه دي چې نه به یې خوري بوټ به د ځنګل په منځ کې ښه وړاندې لاړ او ماشومان یې په داسې ځای کې یوازې پرېښودل چې د ماشومانو لپاره د کور موندل ناممکن ښکارېدل د خدای پامانې په وخت کې بوټ به د شرم غم او ګناه دردونکی احساس کوه لکه د شرم غم او ګناه له احساس څخه چې چاړې جوړې شوې وي او دی بند په بند حلالوي د ده دغسې حال و هنسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه ما لار په نښه کړې ده مګر دی نه پوهېده چې د ده د لارې نښې یعنې هغه د ډوډۍ مړۍ اوس د وږیو مرغانو په ګېډو کې وي ماښام شو تیاره خوره شوه او کمکۍ ګریتل خپل ورور ته په سلګو سلګو وویل ساړه مې کېږي وږی یم کور ته ځم هنسل چې لار نشوی موندلی خورکۍ ته وویل ما ویریږه زه درسره یم ده د خور د ډډه کولو هڅه کوله ولې په تیاره کې د ونو سیورو او ناشنا اوازونو دی په خپله دومره ویرولی و چې ریږدېده خور او ورور یو بل کلک نیولی وه او کرۍ شپه یې د یوې لویې ونې ډډ ته په ویښه تیره کړه چې سهار شو او رڼا خپره شوه د لارې د موندلو په هیله راولاړ شول خو له ځنګله د وتلو لارې ونه موندله. نه پوهېدل چې د ځنګل څنډو ته روان دي که د ځنګل له څنډو لرې کېږي. دوی چې له تلو او ګرځېدو پرته بله چاره نه لرله، له بیخي ډېرې ګرځېدا وروسته د یوه چمن او هوښیاڼۍ په منځ کې په یوه جونګړه ورپېښ شول. د جونګړې دیوال داسې ښکارېده لکه له خوږو او چاکلیټو چې جوړ وي. هنسل د دیوال یوه ټوټه را بېله کړه، خولې ته یې واچوله او خور ته یې وویل، دا خو لکه چاکلیټ چې خورم. خور یې هم چې ډېره وږې وه د دیوال بله ټوټه را بېله کړه. د دې ټوټې خوند د کیکو د سر د خورا خواږه پټ غوندې و. دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه و خوړلي. هنسل او ګریتل د خواږو خوړو له دیواله ټوټې را بېلولې، خوړلې او خوشحاله وه چې ښه ځای موندلی دی. په دې منځ کې د جونګړې دوره د مزې د څکلو نوبت راغی او چې دوره مزه یې څکله ور ناڅاپه پرانیستل شو. د جونګړې په منځ کې یوه مکرجنه بوډۍ ناسته وه. هغې ورته وویل، په خیر راغلی، په خیر دننه راشئ، دننه مه وېرېږئ، خواږه خواړه مو لکه چې ډېر خوښ دي. له بده مرغه دغه جونګړه د یوې کوډګرې وه او دې د هوښیاڼۍ په منځ کې د خواږو خوړو جونګړه د دې لپاره جوړه کړې وه چې ناخبره او بې احتیاطه کسان ورباندې تیر بسي وینیسي. هنسل او ګریتل ډېر ناولي او چټل ځای ته داخل شول. کوډګرې بوډۍ ورته وویل، تاسو خو بس څلور هډوکي یاست، هیڅ غوښه نه لرئ. او بیا هنسل په یو قفس کې بندي کړ او ګریتل ته یې مخ واړوه. ویې ویل، ورور به دې تر هغو بندي وي چې لږ چاخ شي او د خوراک شي. ستا د خوړلو نوبت به هم راشي، خو اوس د کور کار کوه، اوس دې نه خورم. د دې سحرګري بوډۍ سترګې کمزورې وې او چې ګریتل به یې په عینکو باندې غوړ ومخل، د بوډۍ د سترګو لید به نور هم کمزورې شو. کورګري بوډۍ به هره ورځ هنسل ته ویل چې له قفسه دې د لاس ګوته راوباسه. دې به د هغې د لاس ګوته په لاس کې نیوله چې دا معلومه کړي چې غوښه یې نیولې ده که څنګه. د دې سودا وه چې ژر چاغ شي او ویخوري. ګریتل چې د کور ټول کار د دې په غاړه و، هنسل ته د چرګ یو هډوکی ورکړ او ورته ویې ویل چې که بل ځل د لاس ګوته درنه وغواړي، دغه هډوکی ورته له قفسه راوباسه. هنسل بنور له کوډګري بوډۍ سره چې سترګې کمزورې وې همدا چال کاوه او کوډګري بوډۍ به ویل، اوف اوف، ته خو هیڅ غوښه نه نیسې. کوډګره بوډۍ اوږده انتظار ستومانه کړه او یوه ورځ یې ګریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه، موږ به نن د هلک د غوښو کباب. کوډګره وږې وه او صبرې نه کېده. نجلۍ ته یې شیبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه. ګریتل په غریو نیولي غږ ځواب ورکړ، زه نه شم کولی، خپله یې وګوره. کوډګره وقهرېدله، په خپله ور پاڅېده، د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل. خو کله چې کوډګرې د تناره په غاړه ملا لیندۍ کړه او لاس یې ټیټ کړ چې د تناره د تودېدو اندازه ولګوي، ګریتل د شا لخوا تناره ته ټیل وهله او د سترګو په رپ کې یې سرپوښ په تناره باندې کېښود چې کوډګره د راوتلو لار ونه مومي. کورګره د خپل ظلم په اور کې سوځېدله او ګریتل قفس ته ور منډه کړه چې هنسل له خوشې کړي. هنسل او ګریتل په شریکه یوه لویه تیږه په رغړولو رغړولو تر تناره پورې ورسوله او په سرپوښ باندې یې کېښوده چې حسینه کورګره ځان راوباسي. دوی چې د کورګرې لخوا بېغمه شول، په جونګړه کې څو ورځې نور هم پاتې شول. خواږه خواړه یې ښه ډېر وخوړل او کور یې تلاشي کړ. د کورګرې په جونګړه کې یو ډېر لوی چاکلیټ وموند. د چاکلیټ په منځ کې یوه صندوقچه وه او د صندوقچې په منځ کې د سرو زرو سکې وې. دوی د سرو زرو صندوقچه او ښه ډېره ډوډۍ راواخیستل او په ځنګل کې روان شول چې د وتلو لار ومومي. په دوهمه ورځ یې په ځنګل کې خپل پلار ولید چې د دوی په لټه کې په ځنګل کې لالهانده و او په بارخوګانو یې اوښکې راماتې وې. پلار یې خپل ماشومان په غېږ کې ونیول، ورته ویې ویل چې مېرمن مړه شوې ده، اوس د خپل کور اختیار بیرته له ما سره دی. ګریتل چې د پلار تر غاړې لاسونه تاو کړي وه، ورته وویل، بیا خو به مو له کوره نه باسي. پلار یې ژړل او توبې ایستلې او هنسل د پلار د خوشحالولو لپاره د صندوقچې د منځ خزانه وروښودله. دوی نور د شتمنو غوندې آسوده ژوند وکړ او تیرې ترخې خبرې یې له زړونو وایستلې.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، دغه او نرمی نواله او نری فعالیتونه کم غنی. استاد گردش لګوتو پشمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خوغه په مټه د ساز لالو سره د شاعرانو آزاد شیرونه هم ملګری کړی دی. لکاغلی گردش سره می مرکه کړی ده. دا اوریدلو بلنه در کوم.
گردش صاحب بعد له ډیر وخت مو پیدا کړی.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغه شي چې زه ناپیدا یم، ډیر خلک ناپیدا دي، تم ناپیدا.
گردش صاحب ډیره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ. له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
والله د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره، راډیوګانو دپاره رښتیا هم هغه نه لرم، ثبت شوي سانه شیان نه لرم. اگر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې، درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړ شم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي. دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای. په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره خو کی، ته به په هر کلیپ زر $200-$250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور هم ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلپ په توان زن لرم چې شخصي کلب کوم، بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغه بیا نشر کی. نو فعالیتونه مې غدي، یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیر سره دام یو بل دوست ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډیر نږدې دوست، هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شان چې لري ته آډیو ثبت کا، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یوه پارچه نمونه ثبت کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغه سې ده او که نه، که همغه سې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینه والو ته. گردش صاحب په مجموع کې څومره سندرې لرې په تلویزیون کې؟
ومان صاحب زه ډېرې سندرې نه وایم، هغه څه چې ته وایې چې لا درکه یم. تقریبا دا 14-15 کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و، او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنی رسمن کوم هغه نه لرم. خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم، شاید 40 نه واوړي. دغسې
تصویری
راډیو تصویری
موسیقی د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقی داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره، له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي، له هغه وروسته به بیا راغی، بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو، مادیاتو، دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې. یعنی لکه تاسو چې وویل، هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کې، هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماترسو. په مجموع کې د موسیقي په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ. د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
گردش صاحب داسې خو بیا دغسې د مرکه و سیاسي سي؟
نه، همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی، څه کېږي. یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده. هماغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته، لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره، اوس موږ د هیڅ دپاره معیار نه لرو. که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته. یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې همداسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا څوارلس پنځلس کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري، هماغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، ناامیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و. یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله، یو کمیټه به و راډیو افغانستان کې، شخصي راډیوګانې نه وې، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و. استادان به ناست وو، یو سړی به راغی، هلته به یو پارچه، دوه پارچه، درې پارچه به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ، دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو د دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ څه شی نه وي، کیفیت نه لري غږ، جوهر نه لري غږ. هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ترې خوند واخلي.
گردش صاحب، دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې. هر څوک همدا خبره کوي، د سور او د لای، او یو بل هم خبر هم کې وایي سوریلا ده. د دوو درې اصطلاح او پیسه کې مې یو څه لنډ راته وایستئ دوستان به پوه شي چې سور څه ته وایي، لای څه ته وایي، او سوریلا څه ته وایي.
سور هغه مطابقت د غږ، د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي، سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د ستار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی.
دا نو سر شو،
دا سر شو، پوه شوې؟
دا لکه د رباب تارونه چې سرکه، او یا دوا درې، او دا نور بچکی ور سره سرکه. دا غږونه په مجموع کې د ونرمند غږ، سندرغاړي غږ، او د الو غږ سره ولګېده، دا سور.
او چې څونه سره ښه لګېږي، همدونه ورته وایي چې دا سوریلا دی، یعنی دا سړی سور دی په خپله. سوریلا دغه ته وایي، څوک چې په سور سندرې وایي، په سور غږ وباسي، هغه ته موږ چې وایو سوریلا، وایي دا سړی سوریلا دی. دا سور چې دی، دا په دوه رقمه ده. یو موږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سور ده، فکر دې شو چې بس شروع کې بس په سور ده، ښه خاندان کوي. مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري، یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، هغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولیږي، د سور په چوکاټ کې ولیږي، بیا سور کیږي.
دا خو سور سو. لای بیا څه رقم شي؟
لای ګوره، دغه تال مو چورته وایو، تالونه دي کنه. تال دا د تبلې ضرب یا هغه ته دلته تال وایي. لای ته چې د دغه تبلې د ضرب سره، د غږ سره منظم زمانی وقفې تعقیبیې، هغه ته بیا لای وایي. چې دغه سره حرکت کوي، دوی چې دا په لای برابر ده.
په دې عسکري کې وایي اصطلاح ده، پښې چې به وهلې بیا به ویل وایي ډمې ډوله بېږي.
او هغه ډمې ډول چې ده، هغه لای ده، فکر دې شو، هغه لای ده. نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي. ما مخکې ویلې چې دغه زه یو مثال دغه درته وایم، د سور او د لای. ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سور لري، ښه لای لري، کنه. او زه بیا دې طرفدار یم چې د سور او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده. دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې، بیا یې هم کوم. یو وخت کې زه لاړم، امتحان مې ورکوه د آواز، نو استادان ناست ول. استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و،
تبلې،
د هارمونی، د رباب، د هر شي خلاصه. نو یو الک راغی خاندان شروع کی چې دسی معلومی دی چې چا سره شاګردی کړی ده او خ تیار وو. نو کله چې دی ارمونه واخیسته او سندره وویل او څنګه سرګمونه پکې دغه کته پورته کنه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویلي ویلي بچیم یګون کار دیگه کده نمیتونی الک سی دغه چې استاد ولی ما دونه وی زه پیګم تا ډیر زحمت وستلې تا شاګردی کړی ده دای تا سرګمونه معلومی چې تا ډیر زحمت وستلې او بچیم ویل د می ساده ای ته کیفیت نهسته او سالک لک دغه شو جدی غوندې کنه چې ته مات وی مره مشناسی ویلې هو استاد تا پیژنم ته خو استاد هاشم یې کنه ویلې د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په رادیو ټلویزیون کې سبتی ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مسو کې نشرهي بچیم وای ساتای مو به کیفیت اس
نو جالب ټکی ته ما اشاره وکړه البته دا د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دي ګردش سه استاد او غاک ذکر کړه کلا اورمه دا ایوب استاد غاک ور نه ور از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ دی خدای دې روح کی راته کدی سید دوی وسندره راته زمزمه کوي
ولاتا خو د دې یو چا فرمایې شو چې زه ځان سره شرمېږم واقعیت درته وایم چې زه د ایوب استاد سره کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم ایوب ایوب دې ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکتې لکه چې کړې ده زه فکر خبره څو پښتنه نه کوي خو ورکه کدی نه به تیر شو د وطن کې اصلا بې باس خاصی ده د هر چا د هر څه نو زه نه پوهیم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولې شم کنه خو یو طرز دی خو ډیر جګم راځي پور کې جګ راځي پور بیا وایي چې دا پور چی شي ده د انترې یا د بل فار د اخري جګ هغه ته پور وایي کنه
راته وی وای نو توکل په خدای
زه به ورور وای هر څه تمرین نه لرم ډیر وخت کیږي چې سندره مې د ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورور به وای سیدا راش جانا نه شمر بانا راش جانا نه شمر بانا لیون کے گم ستال ہجران لیون کے گم ستال ہجران راش جانا دست دستور گو بلا پماشا گو رہا خواتا میرا عشاء وہ گور حال میں خواتا میرا عشاء دزڑ ارمان آئے شمی ربان آئے دزڑ ارمان آئے شمی ربان لیون کے گم ستال ہجران لیون کے گم ستال ہجران راش جانا خدا دیو گی چھ
ډیر زیاته مننه کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه و ما هغه سې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې
ہرمان شمیر بانا لیون کی گم تال جرانا لیون کی گم تال جرا جان مار راش جانا شام میرا بانا لیوانے کی گم آلی جران لیوانے کی گم
دردی سے اکثر استاس سندر چې ما اوریدلې دي یو برخه فولکلور ده یو برخه فرزند د حافظ صاحب او د مشرانو شاعری ده په ورستو کلونو کې مو د حمزه صاحب د ننګیال صاحب د دوی شاعری اکثر ویلې و بیا خو کلونه ډیر تیر سو په دې ورستو کلونو کې مو شاعران نوی کړی دی که هماغه
که ووایم چې پخوانی دی ته به وایه چې ولا تا خو هیڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه هم دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي حتی ډېرې سواد نه لري خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده ولا زه خو شرمېږم چې دوی دا کومې دغه شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو یو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلي یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چا دغه سندره ثبته کړی ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچل ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ به چیرې لامې ده د ننګیال صاحب بل مصنوعي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده که نه سي او بل دی د حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهرباني سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي یو څه نور داسې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شیان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د مونږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نشته نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو دغه زموږ فرهنګیان دغه زموږ تجاران دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي دا ځینې سندرغاړي دي مثلا مماثلین دي مثلا نور هم دغسې دغه خلک سره راټول کړي په دوی باندې کار وکړي یو څه مصرف غواړي خو طبعاً نو زه وایم چې دغه خلک راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم علاقه خوند کوي چیرته یې وړي ځان سره
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغه چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي شي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت راله غاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی ستاسو نه ډېر زیاته مننه
تاسو نه مننه ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو موږ ته راکړ
میں قرار کا رازا روگ بیمار کا رازا لن انتظار کا رازا میں قرار کا رازا روگ بیمار کا رازا لن انتظار کا رازا کل دلدار زماستا پمینم رم لگم رم لگم راج بے وفا غانه غار زماستا په مينم رام لغمم رام لغمم